دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر منوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو د زخل خانم پاموکړې دې سات خبرونه ته د طالبان حکومت د نیویارک ټایمز هغه راپورټ رد کړی دی چې پکې داسې وایي چې طالبان وخت ته رسیدو وروسته په لومړی شپږ میاشتو کې د بخوانی حکومت نږدې 1500 امنیتي ځواکونه وژلي او یا یې لادرکه کړی دی د طالبان د حکومت وایند ویل دي داسې راپورټونه په دینه خپریږي چې حکومت او د خلکو ترمنځ بې باوري رامنځته کړي دا څرنیز راپور چې د سه‌شنبه په ورځ نیویارک ټایمز خپور کړی دی د هغو کسانو په منځ کې چې بجل سوي او یا هم لادرکه سوي دي د افغانستان د پخوانی حکومت د نظامیانو او کارکونکو خپلوان هم شامل دي نیویارک ټایمز ویل دي چې دغه راپور د وو میاست په موده کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نو خبریالانو په همکاري جوړ کړی او دغه راپور تر دې مهاله د پخوانی حکومت د پوځیانو او کارکونکو په وړاندې د طالبانو د غچ اخیستونکو بریدونو په اړه جامع څېړنه ده راپور د طالبانو لخوا د عمومي عفی اعلان د دروازو یو ادا بللی او ویل دي چې طالبانو د عمومي عفی د اعلان په پلمه د حکومت دغه پخوانی کارکونکي وژلي او یا له درک کړی دي طالبانو دغه راپور رد کړی دی طالبانو ویان زبی الله مجاهد امریکا جخت ویل چې دا راپور د ناسمو معلوماتو او عقیدې پر اساس جوړ شوی دی هغه ویل عمومي عفی اعلان وروسته د طالبانو حکومت او جنگیالو څوک نه دی وژلي خدا خبر یې وکړه چې د زینو شخصي مسایلو لکه بل خلک بجل سوي او هاو کزیو ته هم د حکومت رسیدګي کړی ده د راپور چپته کوونکو ول چې هغه هڅه وکړه چې د تحقیق پاړه د طالبانو نظر هم واخلي خو ځواب تر لاسه نه کړ سویډن د افغانستان لپاره د بشری مرستو لسندوق سره دا ویا میلیونه سورنی کرونو چې وو میلیونه او 200 امریکایي ډالر کیږي نیو مرسته کړی د ملګرو ملتونو د بشری مرستو امجغه کوونکی اداره او چا په یو ټویټ کې ویلي چې سویډن د مرسته روان 2022 کال د بشری مرستو لسندوق سره کړی او زیاتوي چې سویډن دغه صندوق درایم لوی بسپنه ورکوونکی دی چې له 2014 کال راهیسې د 2 میلیون او 200 زر ډالر مرسته کړی ده او چې دغه مرستې ارکلی په ترڅ کې ویلي دي چې دغه مرستې په افغانستان کې د خلکو ژوند وژغوري د خوړو نړیوال پروګرام په خبره په افغانستان کې شاوخوا 30 میلیون وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري او نږدې ټول وګړي یې کافي خواړه نه لري په پاکستان کې د شاباش شریف په مشرۍ نوی حکومت ویل دي چې د سیمایزي سولې امنیت او پراختیا د ګډو اهداف تر لاسه کولو لپاره د امریکا له متحده ایالاتو سره مثبت او رغونکي تعامل کوي په پاکستان کې هم دی ونی نوی حکومت په کار پیل وکړ پارلمان د شنبه په ورځ عمران خان سلب اعتماد کړ او پر ځای شاباش شریف د پاکستان نوی صدر اعظم وټاکل د نوی صدر اعظم دفتر ویل دي چې امریکا سره د خپل مهم اړیکو د لا پیاوړي کولو لپاره هلې ځلې کوي د دوشنبه په ورځ د سپینې ماڼۍ ویاند جنسا کې ویل چې واشنگتن له پاکستان سره مهم روابط پالي او مهم نه دي چې هلته د واک په ګړې څوک ناشتي د پاکستان د نوی صدر اعظم دفتر د خبرو هرکلی کړی دی د شاغلي شریف د دفتر په اعلامیه کې ویل شوی دی موږ به د تعادل او مشترکو ګټو پر اساس د امریکا سره روابط نور هم ټینګ کړو د عمران خان په صدر کړنی دورې کې د اسلام آباد او واشنگتن روابط ډیر قوي نه وو عمران خان په واشنگتن باندې د افغانستان د جګړې لپاره انتقادونه کول او حتی د واک څخه داغه په پرزولو کې هم امریکا تورانه کړه ویل چې واشنگتن داغه له سیاسي مخالفینو ګوندونو سره لدی کبله یو ځای سوی چې ولې عمران خان چین او روسیې ته نشته سوی دي خو د امریکا حکومت دا تورونه بیا اساس بریلی او د پاکستان سیاسي ګوندونو هم دغه تورونه رد کړی دي د اوکرين جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی د چهارشنبه په ورځ د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون لاغ ورسته وغنده چې په اوکرين کې وژنې نسل وژنه ونه بلله او روسانه وړنه وبل زلنسکی یو خبري کانفرنس ته ول داسې خبري زموږ د پاره دردونکې دي او زه به خامخا په دغه مسلې د فرانسې د جمهور رئیس سره خبري کوم د فرانسې او جرمني مشرانو د چهارشنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن خبره تکرار نکړه چې ویلی وو چې روسیه په اوکرين کې نسل وژنه کوي دغه مشرانو خبرداري ورکړی چې واځي داسې ډول خبري کول د جنگ په ختمولو کې مرسته نسی کولای د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د سه‌شنبه په ورځ په خپل تازه څرګندونو کې په اوکرين کې د روسیې جګړه نسل وژنه بللی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یې تورن کړ چې د اوکرين لمنځوړلو هڅه کوي د روغتیا نړیوال سازمان مشر وایي چې بشري بورنه تور او سپین انسانان یو ډول ځپی او غزمن کوي خو دا غو خبره لته غبرانو سره د نړۍ مبارزه یو ډول نه ده د روغتیا نړیوال سازمان مشر ټیډوروس اډهانوم ګیبروس پرون د چهارشنبه پر ورځ ویل چې نړۍ چې څومره پام اوکراین ته اړولی دی، د ده په خبره پام یې نورو هیوادونو ته نه دی کړی. ښاغلی ګیبروس زیاته کړه، له شک پرته اوکراین باندې تمام پام مهم دی، ځکه چې په ټولې نړۍ اغیز لري، خو د دغه پام یوه برخه ایتوپیا، یمن، افغانستان او سوریه ته نه دی سوی. ښاغلی ټیډوروس چې په خپل هم د ایتوپیا دی، هغه په خپل هیواد کې روانې جګړې او هلته بشري مرستو رسونې ته په اشاره وویل، هیله ده چې نړۍ به بیا خوش ته راسي او د ټولو انسانانو له ژوند سره یو ډول تعامل وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبې پر ورځ وویل چې د یو بهرني بانک سره د ایران د کنګلسو پیسو په اړه یو جوړجاړي ته رسېدلی دی. د ایران میلیاردونه ډالر په څو هیوادونو کې له هغه وروسته کنګل سوې چې امریکا په 2013 کال کې پر ایران یو ځل بیا بندیزونه ولګول. په دغو هیوادونو کې چین، جنوبي کوریا او جاپان شامل دي. ایران په 2015 کال کې د نړۍ د شپږو قدرتونو سره اټومي تړون لاسلیک کړ چې موخه یې د اټومي فعالیتونو محدودول او برعکس پر ایران د بندیزونو لرې کول وو. خو امریکا په 2013 کال کې له دې تړونه ووته چې ورسره د ایران ژمنې هم ماتې شوې. جنوبي کوریا د ایران څخه د خام تیلو د رانیولو مهم هیواد وو. د ایران تسنیم خبري آژانس ویلي چې د چهارشنبې په ورځ د موافقې مقصد د ایران و میلیاردو کنګل سوو ډالرو ته د حل یو لار راایستل دی. د نایجیریا چارواکو ویلي چې دغه هیواد په سکوټو ایالت کې د یوه کښتۍ د چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه شپږ ویشت تنه چې یوې ښځې او پنځه ماشومان پکې شامل دي ډوب شوي دي. دغه ایالت چارواکو آژانس فرانس پرس ته ویلي چې په دغه کښتۍ کې نامعلوم شمېر مسافر سپاره وو او د سه شنبې په شپه چپه شوي. چارواکو ویل دي چې د شپږ ویشت کسانو جسدونه یې موندلي چې یوې ښځې او پنځه ماشومان پکې دي. دغه چارواکي زیاته کړې، موږ د مسافرو په دقیق شمېر نه یو خبر او په دې هیله د نورو کسانو پسې ګرځو چې وی موندو. د دغه پیښې علت لا تر اوسه نه دی معلوم. په نایجیریا کې د اوبو په لارو کې داسې پیښې ډېرې یادې دي، ځکه چې په دغه ډول کښتیو کې د حد څخه زیات مسافر سپاره وي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په باره کې مهم مطالب لرو او د امریکا ژغ سرمقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی به دا رپورټ واوري چې افغانستان بانک وایي د دې وروسته به ټول سوداګریز بانکونه پرته له کوم ځنډ او محدودیته دولتي او غیر دولتي کارکوونکو ته معاشونه ورکوي. د مخه سوداګریزو بانکونو خپل مشتریانو ته په اونۍ کې تر څلور سو ډالر او یا د هغې معادل افغاني ورکولې. اقتصادي چارو کارپوهان وایي پر بانکونو د خلکو د باور لپاره د بانکي سیستم څخه نړیوال ملاتړ ته اړتیا سته. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری په دې رپورټ کې واوري.
د افغانستان بانک د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دولتي او غیر دولتي ادارو کارکوونکي چې په سوداګریزو بانکونو کې حسابونه لري او د دغو بانکونو له لارې معاشونه اخلي، وروسته له دې د هغوی په معاشونو موجود محدودیت لرې شوی دی. د افغانستان بانک وایل صابر مومند رسنیو ته وویل چې سوداګریز بانکونه به پرته له کوم ځنډ او محدودیت د دولتي او غیر دولتي کارکوونکو معاشونه ورکوي.
د افغانستان بانک د مالی او بانکي سکتور د بیا رغونې د ستراتیژیک پلان سره سم او امکانات ته په کتو دا ځل د دولتي او غیر دولتي کارمندانو په ماشونو باندې موجود محدودیت لري کړ. له همدې امله ټول سوداګریز بانکونه به د دولتي او غیر دولتي کارکوونکو ماشونه د دوی له غوښتنې سره سم له ځنډ او محدودیت پرته ورکوي. د افغانستان بانک په هیواد کې د بانکي نظام د ټیکاو او هیوادوالو ته د لا نورو اسانتیاو د برابرولو په موخه ژمن دی.
د مخه سوداګریزو بانکونو خپل مشتریانو ته اونۍ کې تر 300 ډالر او یا د هغې معادل افغانۍ ورکولې. د تیر 2023 میلادي کال د اګست په 15مه افغانستان کې وخت د طالبانو د رسېدو سره سم امریکا متحده ایالاتو د افغانستان بانک 9.5 میلیارده ډالر شتمني کنګل کړه، چې ورسره افغانستان کې بانکي سیستم د بحران سره مخ شو. که څه هم په تیرو نږدې 8 میاشتو کې د امریکا مالي وزارت افغانستان ته د بانکونو له لارې د بشري مرستو د لیږد او په بهر کې میشتو افغانانو لخوا خپلو خپلوانو ته د پیسو د لیږد په برخه کې کې یو لړ سنتيوي برابرې کړي، خو لا هم دغه هیواد کې بانکي سیستم د ستونزو سره مخ دی. د اقتصادي وسط ظاهر حلیمی وایي چې پرته له شک څخه د محدودیتونو لوري کول به د بانکونو ځینې مشرانو ته یو لړ سنتيوي برابرې کړي، خو ښاغلي حلیمی له نظره افغانستان کې بانکونه د یو جدي بې اعتمادۍ سره مخ دي چې ورسره عادي حالت ته د بانکونو سلیدل هم د ستونزو سره مخ کوي.
بنابراین به صورتی که فعالیت بانک ها عادی شود،
خغلی حلیمی ویل د همدې له امله که چیرې د بانکونو فعالیتونه عادي کیږي، ټول خلک به له بانکونو څخه خپلې پیسې وباسي او بانکونه د ستونزو سره مخ کیږي، چې دا کار به د دې سبب شي چې بانکونه د تیر په څیر عمل وکړي. د همدې له امله اسانتیاوې ښه دي، خو تر هغې چې د باور وړ سیاسي نظام په هیواد کې رامنځته نه شي او په نړیواله کچه د بانکي نظام څخه ملاتړ ونه شي، دا به مشکل وي چې بانکي سیستم بیرته خپل اعتبار ترلاسه کړي. د افغانستان بانک دا اقدام په داسې حال کې کړی چې په وروستیو میاشتو کې د دغه بانک د یو لړ اقداماتو په پایله کې د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانۍ بیه د شاوخوا اوو میاشتو وړاندې حالت ته رسیدلې ده. د کابل د شهزاده سره د پیسو د راکړې ورکړې په مارکیټ کې د شرشمې په سهار یو امریکایي ډالر په نږدې واتی افغانیو تبادله کېده. په تېرو څو اونیو کې د افغانۍ په وړاندې د یو ډالر بیه د اتاتیا او اتاتیا نیمو افغانیو په بدل کې تبادله کېده. نږدې درې میاشتې وړاندې افغانستان کې د یو ډالر بیه د یو سل شل افغانیو څخه هم پورته خطرې وه. د شهزاده په سرای کې سراپان د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بیې د ثابت پات کېدو یو ولت افغانستان ته د نړیوال ټولنې لخوا د بشري مرستو لپاره د نغدو پیسو لیږ او د افغانستان بانک لخوا هر اونۍ بازار کې د ډالرو پلورل ښیي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د بیپلو خبریالانو ټولنې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورت ورکوونکی ریچارډ بنټ په یو لیک کې په دغه هیواد کې د خبریالانو او رسنیو د ملاتړ په اړه د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. له بلې خوا د فرانسې د پارلمان غړو له خپل حکومت څخه غوښتنه کړې تر څو چې طالبانو د ښځو او نجونو حقوقو ته درناوی نوي کړي، اړیکې دې نور سره جوړیږي. په دې باره کې نور تفصیل پر رپورټ کې واوري.
د بیپولی خبریالانو ټولنې ویلي چې په وروستیو اونیو کې د طالبانو لخوا د خبریالانو خپل سری نیونې زیاتې شوې او په خبره یې دغه کار په یاد هیواد کې د رسنیو پر فعالیت منفي اغیزه کړې ده. دغه سازمان همدارنګه ویلي چې طالبانو د بیان د ازادۍ او رسنیو په وړاندې د محدودیتونو په دوام په وروستیو اونیو کې د افغانستان په کورنیو رسنیو کې د امریکا غږ په ګډون د نورو نړیوالو رسنیو خپرونې بندي کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې طالب چارواکي دا موضوع د حل وړ ګڼي او نړیوالو رسنیو شتون په هیواد کې اړین بولي.
لږی مسایل به وي، نور شته نشته، شته پکې نشته. تاسو داسې لږه اصلاحات راولي او دوی لږه گذشته کې دا موضوع به حل شي. په کومه موضوع پر ضروري بوله شي ځکه چې دا رسنیو په دې کې څوک نشي باندې وایي نه وایي پرې وو د دې پر دې افغان چلونو باندې لا وی ان ویلا دا په دې باندې منفي تاثیر نه کوي. او څو دا ټولنه چې خبره وایي د جریاناتو څخه
دا بهرنیو رسنیو ور اخوا په کور د نن رسنیو خاوندان د اقتصادي ستونزو ترڅنګ دا ستونزو ته اشاره کوي چې د دوی په وینا بیانولي خطرناک دي.
د بدلون پر اکثره موږ سپدې امن په یو چې موږ کوم نو برنامه به جوړ کړو چې موږ دونکي ولري او دونکو د توجه سبب وګرځي. ګانې ستونزې شته دي چې دیوې ستونزې په زارولو سره کېدای شي سړی د ډېرې ستونزې پېښې شي.
دا د یو ټلویزیون ټولنیز خپرونه وه چې له سندرغاړو رانیولې بیا تر لوبغاړو پورې د ټولنې مشهورو وګړو پکې ګډون کولو، خو اوس طالب چارواکو ته ځانګړې شوې ده.
میل جورنالز دی الاو ټو ګو ان بټ بیکاز آی ام ا فیمیل دی سېډ دټ یو ار نات الاو ټو ګو ان سوري.
همداشان اوس د میرمنو لپاره پر رسنیو کې کار د خوب او خیال تر پولی رسیدلی دی.
با وزارت اطلاعات فرهنگ تماسونه به اونا گفتم که ببینین این مشکل وجود داره، اصلا نگهبان با من قسم برخورد میکنه مثل زین میمانه که ببخشید شاید من یک فرد کاملا نجس باشم. میبینین یعنی با یک چیزی که کاملا شما ازش یعنی احساس بد میکنین، یعنی احساس میکنین که اگر این شخص این چیز با من نزدیک شوه شاید با من یک صدمه برسه. با من امر ما یک تو برخورد میکرد و من واقعا چندین بار سر صدا کردم ساعت ها من پشت دروازه ایستاد شدم و به نگهبان میگفتم ببین خواهش میکنم اینجا یک دفتر است و من باید برم، باید این مکتوب رو برام این امر شما بدم.
د خبریالانو د حقونو ټولنې د امنیتی ستونزو تر څنګ د خبریالانو اقتصادي ستونزو ته هم د رسیدګۍ غوښتنه کوي.
هموش د معلمین غوندې باید خبریالان ته او کارمندان د مطبوعاتي ته تر ګارده پورې باید ډېره دقیق باید یعنی ارقام را جمع سي او نړیوال ملکونو ته ورکړ سي چې دغه ستونزه به حل سي. لکه معلمین غوندې باید
لبل خود فرانسه د پارلمان پنځش په دوه غړو په یو لیک کې لولس مشر امانوئل ماکرون څخه وغوښتي چې له طالبانو سره د پاریس اړیکې نه عادي کوي تر څو چې حکومت د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی ونه کړي او له بشري حقونو څخه سرغړونې او تبعیض بند نه کړي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4798 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4798 پیټا چینل کې اوریدلی شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
رپورټونه د امریکا جاغ آشنا رادیو څخه اوري. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی له اروپا څخه غوښتي چې د روسیې پر بانکونو بندیز ولګوي او له دغه هیواد څخه د تیرو پیرودل بند کړي. په عین وخت کې د امریکا جمهور رئیس د هند له صدر اعظم څخه غوښتي چې له روسیې څخه د تیلو په واردولو کې بیړه نه کوي. د دونباس په حوزه کې د روسیې د پراخو پوځي عملیاتو د خبرداریو په درشل کې د اوتریش صدر اعظم د روسیې له جمهور رئیس سره په مسکو کې کتلی دی. نور حال پر رپورټ کې واوري.
د اوتریش صدر اعظم کارل نهامر لومړنی غربي مشر دی چې د تیرې فبروري په میاشت کې په اوکرين د روسیې د یرغل وروسته د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین لیدنې ته ورځي. صدر اعظم نهامیر وویل په ماسکو کې د پوتین سره خبري جدي او سپینه وشوې.
لولس مشر پوتین سره د خپل خبرو په حق له داسې هله بخول کې څه نه لرم چې تاسو سره یې شریک کړم. خو د اوکراین په ختیځ کې ظاهرا د یوې لویې حملې لپاره تیاری نیول کیږي.
اوتریش د ناټو غړیتوب نه لري خو د اروپایي اتحادیې د نورو غړو دولتونو په شان په روسي ډیر بندیزونه لګولې دي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو هم د دوشنبه په ورځ په لکسمبورګ کې غونډه وکړه او د اوکرين په ملاتړ یې په نورو لارو چارو غور وکړ. د اتحادیې د بهرنی سیاست مشر جاسپ بوریل وویل د روسي يرغل د خوراکي موادو د کمیدو سبب شوه.
دا د روسي فوج دی چې د خوراکي موادو قحطی رامنځته کوي او په دې برخه کې د افریقا وضعیت د اندېښنه وړ دی ځکه خوراکي موادو راتلونکي کمښت او بحران لومړی هوی ځپین.
د اروپایي اتحادیې چارواکو د آی سی سی یا د جنگي جرمونو د نړیوالې محکمې د څارنوال کریم خان سره هم خبرې کړې دي. اروپایي اتحادیې او د جنگي جرمونو نړیوالې محکمې خپل څارنوالان د شواهدو د موندلو لپاره اوکرين ته لیږلي. اوکرين وی روسیه د اوکرين په قلمرو کې 2000 جنگي جنایتونه کړي چې په بوچا او نورو ناحیو کې د روسي ځواکونو لخوا د ملکی خلکو قتل عام ترڅنګ په لوی شمیر کې جنسي تیری او شکنجه شامل دي. خو مسکو دا تورونه په داسې حالت کې ردی چې د دې ادعا او پاړه د ډلیز قبرونو په شمول ډیر شواهد شته. بلخوا د روسي جمهور رئیس پوتین د بلاروس د جمهور رئیس الکساندر لوکاشینکو سره د سیشن به پورز د روسي د فضائي ماموریت په عمومي مرکز راسکوسموس کې ولیدل. پوتین ویل د نویو نازي ځواکونو سره د جګړې مخنیوي ګرانو.
په اوکران کې د نوی نازی ځواک سره جګړه حتمی و. دوی د حملې نیت درلود. ورستیو حوادث روښانه کړ چې دا اراده څومره پیچلې او ژوره وه. دا یو څرګند حقیقت دی. دا نوی فاشیستي دریځ اوس موږ ته نږدې د یو لوی هیواد په ورځني ژوند کې په یو حقیقت بدل شوی.
د نړیوالو قوانینو یو متخصص لوویس ویویروس وی روسیا د جنگی جرمونو د نړیوالې محکمې غړیتوب نه لري، نو دا به ګران ای چې د جګړې په میدان کې د هر جرم محاکمه وشي. ویویروس وی ولادیمیر پوتین باید نړیوال عدالت ته کش کړل شي.
زما په نظر د هغه دوباره باید یو ځانګړې نړیواله محکمه جوړ شي چې هغه د تیری په جرم محاکمه کړي.
د اوکرين جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی هم د دوشنبه په ورځ د جنوبي کوریا د وکیلانو سره خبرې وکړې او دا خبرداري هم ورکو چې روسیا د اوکرين په ختیځ کې یو لوی حمله ته تیارې نیسي.
اشغالګرو په لسګونو زر عسکر منسجم کړي او ډېر تجهیزات یې تیار کړي دي او غواړي بیا حمله وکړي.
په عین وخت کې روسیې د دوشنبه پورې سویډن او فنلند ته د ناټو سازمان کې د شاملېدو پر ضد خبرداري ورکو. دواړو هیوادونو د روسیې لخوا د اوکرين تر اشغال وروسته غور پیل کړی چې د ناټو غړیتوب واخلي. واشنگتن ویلي د یادو دواړو هیوادونو د غړیتوب غوښتنلیکونه به تر جون میاشت پورې ترلاسه شي.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت لاري تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 308 پیټا چینل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په اوکرين کې پر روغتیایي پرسونل او مرکزونو باندې د روسیې د پوځي ځواکونو د حملو له کبله د روغتیایي پاملرنې عملیات چې په محاصره سیمو کې د ولسي خلکو د ژوندانه د ژغورلو په منظور یې د سرته رسولو هڅه کیږي له مشکلاتو سره مخامخ کیږي. لا جنیو استخبار د خبریالی لیزا شلاین در علی جلی رپورت خلاصه سید سلیمان شاه تستول ولی.
ملګرو ملتونو د روان میلادي کال د فروری په 3 پر یوکرين باندې د روسي د يرغل نه وروسته 3,450 ملکی تلفات ریکارډ کړي دي چې له دې جملې نه 1,900 کسان وژل شوي او 2,568 تنه ټپیان شوي. خو د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنر دفتر چې د یوکرين په جنگ کې د انساني تلفاتو په باب معلومات راټولوي وایي چې اصل شمیرې له دې شمیرې نه څو چنده لوړ دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې د جنگ له پیل نه په ټول یوکرين کې 216 تنه عاجلي بشري مرستې توزیع کړې دي. دغه سازمان ویان بانو بټنګر ویل یوازې سمه نیمه برخه اصلي هدفونو ته رسول شوې. بټنګر د یوکرين د لویدیز سرحدي ښار لیورنا له امریکا غږ سره د خبرو په مهال د هغو ستونزو په اړه وغږېده چې جنګ ځپلو سیمو ته د طبي لوازمو د رسولو په لړ کې ورسره روغتیایي کارکوونکي مخامخ دي. نوموړی وایي چې په روغتیایي مرکزونو باندې 108 حملې ثبت شوي دي چې په دې کې طبي پرسونل، امبولانسونه، روغتونونه او د دواګانو ګودامونه شامل وو.
At least 73 people have been killed and 51 people injured in those attacks and we continue
په دغه حمله کې لکتر لګه دریاو یا کسان وژل شوی دي او یو 15 کسان ټپیان شوی دي او موږ اوس هم د روغتیاي پاملرنې پر ټول اسانتیاو باندې دغه حمله پر ډیرو سختو الفاظو غندنه کوو چې لامل یې نه یوازې دا چې خلک له حیاتي روغتیاي خدماتو نه بې برخې کیږي بلکې له نړیوال بشري قانون نه هم سرغړونې ګڼل کیږي.
بټنګر وای چې د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنۍ مرستو ټیمونه په هغو سیمو کې حضور لري چې یا کلینیکونه ته زیان اوښتي یا بالکل تباه شوي دي. د ملي او نړیوالو داوطلبانو په مرسته په دغو سیمو کې د کلینیکونو په لګولو باندې کار کوي.
Roughly 300 health facilities are in conflict areas at this time and about 1000
نګدي درې سو روغتیاي اسانتیاوي دا وخت په هغو سیمو کې پرتې دي چې جنگ پکې روان دی او تقریبا زر روغتیایي اسانتیاوي په غوسیمو کې پرتې دي چې کنټرول بدل شوی او واقعا چې له همدې وجې د روغتیایي سیستم زیربناو ته نقصان او تاوان رسیدل ډیر ممکن دي. او د دې خبرې معنا دا شو چې په ځینو ځایونو کې اوس روغتیایي پاملرنې دوا او روغتیایي کارمندانو ته د خلکو لاسرسی کم شوی دی.
د روسیې عسکر د یوکرين د پایتخت کیف په نیولو کې ناکام شو. او اوس یې خپله ټوله توجه د هغه هیواد د ختیځې سیمې ډونباس د ډونیټسک او لوهانسک په لورې متمرکزه کړې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په دغه سیمه کې د یو غټ بحران د رامنځته کېدو د امکاناتو د زیاتېدو له امله په ختیځې مرکزي سیمې ډنیپرو کې یو عملیاتي مرکز جوړ کړی دی. بانو بټنګر وویل په پام کې لري په هغه سیمو کې حضور ولري چې خلک یې تر ټولو زیات د خپل ژوندانه د ژغورلو په خاطر بنیادي طبي پاملرنې ته اړتیا لري. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
قدر من اوریدونکو د دې اوس په امریکا ژغ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا د فبروري د میاشتې په درشتمه نیټه د حسینو د نظامي قواوو د یو تمویل کوونکي شبکې غړي د بندیزونو په لیست کې شامل کړل چې په عادي توګه یې په ملکیانو او په امن او ګاونډي ملکونو کې په ملکي بنیادي کارونو باندې حمله کولې. امریکا دغه بندیزونه د خپلو خلیجي انډیوالانو سره همغږي کړې دي. امریکا سپای انقلاب قدس خوا او حسی سرمایدار سعید الجمال د بندیزونو په لیست کې شامل کړی دی. دغه شبکه د حسینو د حملو په ملاتړ د منځګړو د وی پی چلی بین المللي شبکې له لارې یمن ته په لسګونو میلیونه ډالر انتقال شوی دی. د نننه په یمن کې حمله او د یمن د گاونډانو په خلاف د تازه وخت وروسته حمله چې په څرګند توګه هغه حمله پکې شامل دي چې هدف یې په سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو کې ملکی مرکزونه وو چې د ګڼ شمیر ملکی تلفاتو سبب شوی. په معرب کې د حسینو دوامدارو نظامی حملو د امن بشری ستونزه لا زیاته کړه. دننه په هیواد کې څه باندې 1 میلیون بېځای شوي خلک د جدي خطر سره مخامخ کړي دي. حسینو په سانا کې د امریکا د سفارت اوسنی او پخوانی کارکوونکي توقیف کړي دي بېل دې چې د دوی د کورنۍ سره تماس ونیسي. د دوی کورنۍ له دوی نه په میاشتو خبرې نه دي. د دغه تباکوونکي جګړې پای ته د رسولو په باره کې د خبرو د غوښتنې باوجود حسین مشران د امن د ګاونډیانو په خلاف د توغندۍ او توغولو او بېل انسان د هوایی وسلو له لارې حملو ته دوام ورکوي. بېګنا ملکیان وژني په داسې حال کې د تروریزم او د مالی استخباراتو لپاره د خزانې د وزارت مرستیال ابرن نلسن نوویل د یمن په میلیونو ملکیان بېځای شوي او وږي دي. امریکا د خپلو سیمه ییزو متحدینو سره کار کولو ته دوام ورکوي او په خطایي توګه د هغه چا په خلاف اقدام کوي چې غواړي د خپلو جاه‌طلبیو لپاره دغه جنگ وګوت کې. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلی امریکا کلکه وعده کړې ده چې د حسینو د دغه حملو په خلاف د سعودي عربستان او د متحده عربی اماراتو سره امرسته کوي چې له خپل قانون نه دفاع وکړي او د امریکا د لزګونو زرو ادباو وسره چې د خلیج په ملکونو کې وسیږي امرسته کوي. حسین مشران باید خپل د تاوتریخوالي مبارزه ودروي او بل قید او شرط نه په خنیت خبري وکړي چې دغه جګړه پای ته ورسیږي. ترنو اوریدونکو دا و د امریکا اکثر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.